په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د خبرونه ته مو ز نوري اسنوري هرکلای کوم. مخکې د چي د خبرونه بشپړ معرفي وکم پایل د دې سات په خبرونو کو. د طالبانو د نیمروز والی شیخ محمد قاسم خالد د ولایت په مقام کې لنننی حمله تر روغ وتلو وروسته تایید کړ چې درې ساتونکو برسیرن ټپیان شوی دی. خاغلی خالد په یو ویډیوي پیغام کې ویلي مخکې تر دې چې بریدګر انتحاري واسکټ وچاودوي د دوی ساتونکو وشت او ورسره هم مهاله چاودیدونکو مواد وچاودیدل. تر دې مخکې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت هم ویلي د نیمروز ولایت په مقام کې چاودنې درې تنه ټپیان کړي او انتحاري حمله کوونکی وژل شوی دی. د نیمروز امنیت قومندانې ویندوی ځایي رسنوی ته ویلي و چاودنه هغه مهال وشو چې امنیتي ځواکونو یو انتحاري د ولایت په ودانۍ کې وپیژند او هغه خپل چاودونکي مواد وچاودول. دغه چاودنې مسؤلیت تر اوسه شایع کومې ډلې نه دی اخیستی، خو تر دې مخکې په افغانستان کې د اکثره انتحاري حملو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې اخیستی دی. د هند او د افغانستان د کرکټ ملي ټیمونو ترمنځ نن لوبه د هند په بریا سره پای ته ورسېده. هند د دې لوبې پچه ګټلې وه او توپ اچونې غوره کړې وه. افغانستان د هند لپاره د 103 منډو هدف ټاکلی و چې هند وکولی شوی دغه هدف د څلورو لوبغاړو په سوځېدو په 14 اور کې پوره کړي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان او د هند بل لوبه به د راتلونکي 4 شنبه په ورځ ترسره شي. د پاکستان سترې محکمې د پخواني صدر اعظم عمران خان ګون پر روانو انتخاباتو کې له ګډونه منع کړل. د محکمې په هغه پریکړه کې چې تېره شپه اعلان شوه ویل شوی د عمران خان د تحریک انصاف ګون نشي کولی له خپل نښان څخه چې د کرکټ بټ دی ګټه پورته کړي، خو د محکمې د فیصلې له مخې د دې ګوند غړي کولی شي د خپلواکو کاندیدانو په توګه په دغو انتخاباتو کې چې ټاکل شوی د فبروري میاشتې په 8 نیټه ترسره شي برخه واخلي. خو د جرمني خبری آژانس راپور لمخې د پاکستان د سترې محکمې دغه پریکړه به په دې هیواد کې د رایه ورکولو پر شرایطو د برابرو له 100 میلیون زیات وګړو کار سخت کړي چې د خپلې خوښې کاندید عمومي. د اسرائیل او د حماس د سختدریزې ډلې ترمنځ د جګړې نن 1 شنبه 100 ورځې پوره شوې. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې له لوري ترهګره ډله شمیرل کیږي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ژمنه کړې چې د حماس سختدریزه ډله به له منځه یوسي او دای هم ویلي چې هیڅوک اسرائیل دې کاره راګرځولی نشي. د فرانس پرس خبري آژانس راپور له مخې په غزه کې جګړه د بشري بحران سبب شوې او تر 30,000 ډېر کسان پکې وژل شوي او د فلسطین د محاصره شوې خاورې لویه برخه په کنډوالو بدله شوې ده. اسرائیل وروسته له دې پر غزې بریدونه پیل کړل چې حماس د اکتوبر په 10 پر اسرائیل په برید کې نږدې 1,200 تنه ووژل. پرون د فلسطینیانو زرګونو پلوي اعتراض کوونکي د لندن او واشنګټن واټونو ته راووتل او په غزه کې د فوري اوربند غوښتنه وکړه. ازادي رادیو اوري وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وایي د طالبانو له مشر سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پر مهمو مسایلو خبرې کړي او په ځینو کې د همکاري ډاډ هم ترلاسه کړی دی.
ډېر ښه، سلامان دغه طرف نوم سره او زموږ د څو انګور هڅې چې دي د هغې یو ډېر زبردست تایید ورڅخه حاصل شو.
ایا افغانستان ته د هغه سفر تر اوسه د کابل او اسلام آباد پر ترنګلو اړیکو کوم اغېز کړی؟
تر دې وخت خو مثبت زه نه وینم څه پایلې د مولانا فضل الرحمن سفر ورکړي.
په افغانستان کې د قحطۍ په اړه د خبرداری شبکې خبرداری ورکړی چې په شمالي او لویدیځو سیمو کې به د خوراکي توکو د نه خوندیتوب ناورین لا پسې پراخ شي. د دې سیمو یو شمېر بزګر هم د ورښتونو کمېدو ته من دي.
په تیرو 2 میاشتو کې یو ځل لږ باران شوی، کروندې له وچېدو سره مخ دي.
په نړیوالو مسایلو کې په غزه کې د اسرائیل او حماس د جګړې چې نن یې سل ورځې پوره شوې له وروستي حاله مو خبره وو او د افغانستان او د هند کرکټ د ټیمونو د وروستۍ لوبې د نتیجې په باب به نور جزئیات هم له خپل سپورټي خبریال څخه درکړو.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
راز د خبرونه لومړی موضوع ته د جمعیت علما اسلام د ګون مشر مولانا فضل الرحمن وای د طالبانو له مشر سره په ورستۍ کتنه کې د دوړو هیوادونو ترمنځ پر مهمو مسایلو خبرې کړې او په ځینو کې هم د همکاري ډاټ ترلاسه کړی دی. مولانا فضل الرحمن په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي خو تیر اونۍ رسنیو راپور ورکړی چې د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخوندزاده سره د هغه په کتنه کې د پاکستانی طالبانو د تحریک یا ټي ټي پی د کنټرول او د اسلامي دولت ډلې یا داعش د لمنځه وړلو پر مسلې ډېرې خبرې شوې دي. جزئیات د امید زهیر مل پر راپور کې اورئ.
د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګون مشر وایي د طالبانو له مشر مولا هبت الله اخوندزاده سره یې کتنه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اوسنیو ټولو مسایلو خبرې کړې او د خپلو هڅو تاییدیې ترلاسه کړې ده. د مولا فضل الرحمن دات سرګندونې د هغه دوګون غوړو یو شمیر پاکستانی خبریالانو په ټولنیزو رسنیو خبرې کړې او زیاتوي هغه دا خبرې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې کړې. خود طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون بیا له مولا هبت الله سره د مولا فضل الرحمن د کتنې په اړه پوښتنه او ځواب دواړه لدی مرکی لری کړی دی. خو هغه ویډیو چې د جمعیت علماء اسلام ګون خبره کړي مولا فضل الرحمن پکې وایي د طالبانو مشر د دوی دا خواهش پړي رختوګه تایید کړي چې دواړه لوري باید په ټولو برخو کې د مرستې او همکارۍ لپاره چمتو اوسي.
د شو اسلامان د هغه طرف نوم سره او د مرده سو هغه حسې چې دی د هغه یو ډېر د پداست تایید نو سره حاصل سره مرده هو شکر گزار ټول سره د دوه مونږو سره چې سمرا مسائل دي دوما اصل هدف خپل وفد کوم اصل هدف هغه دا و چې موږ په یوه مسلې کې ځان محصور او جامع انداز سره او شامل انداز سره موږ په تمامو شعبو کې او په هر برخه کې موږ له مر سره تعاون لپاره خپلونه آماده کړو او په هغه حواله سره دوی موږ د فارش د شتلې په سره تایید کړ الحمدلله.
خو مولا فضل الرحمن دې مرکه کې په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي مګر خپل سفر یې د پاکستان او طالبانو ترمنځ د راپورته شوی یو جنجالونو د حل لپاره یو خپل ګڼل دي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر جمعې په ورځ یو شمیر پاکستانی رسنیو راپور ورکړ چې په کندهار کې د طالبانو مشر مولا هبت الله او د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولا فضل الرحمن ترمنځ په لیدنه کې د ټي ټي پی د کنټرول او د داعش د خراسان څانګې پر لمنځوړو خبرې شوې دي. په پاکستانی رسنیو کې د دې لیدنې په اړه دا هم لیکل شوی چې د پاکستان او ټي ټي پی ترمنځ رسمي یا نا اعلان شوی لنډمهاله اوربند له پاکستان د بی اسناد افغان کډوالو په وستو کې نرمي د چمن سپین بولدک ترمنځ د تګ راتګ لپاره د ویزي شرط لري کول او د ټي ټي پی او پاکستان ترمنځ د سولې د خبرو بیا پایلې دل د خبرو نور موضوعات. د طالبانو د حکومت وایي چې بهلا مجاهد بیا په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنه ځواب نه کړه. مولا فضل الرحمن افغانستان ته د سفر پر مهال په کابل کې هم لبی علا بیلو طالب چارواکو سره وکتل او د راپورونو پر بنسټ د دې کتنو یو مهم موضوع هم د پاکستان او د طالبانو ترمنځ د رسنیو په کچه د مطرح کړکیچ پای دی.
د چې آیا د جمعیت علما اسلام د ګون مشر مولانا فضل الرحمن سفر به افغانستان ته د کابل او اسلام آباد پر ترنګلو اړیکو کوم اغیز کړی وکنه دا او د چې پاکستانی رسنیو د سفر او د مولانا فضل الرحمن د ورستیو څرګندونو په اړه څه ویلي دي د پښتنه ملومړی د ازادي رادیو د مشال څنګه له خبریاله په اسلام آباد کې له طاهر خان او پوښتنه
تر دې وخو نه مولانا فضل الرحمن چې کله د شپږ ورځنی سفر وروسته اسلام آباد ته راغلی دی نو دوی هم دلته سندي ویلې ځکه اول داسې مونږ ته ویلي شوي وو چې هغه به یو خبري ناسته کوي. البته د بهرنیو چارو وزارت ویان دی څو ورځې وړاندې چې کله خبري ناسته کې خبرې کولې نو هغه یو خدا وویل چې لکه دا هغه شخصي سفر وو. البته دا یو سره ضرور به وویل چې دی به غواړي د مولانا فضل الرحمن په واپس راتلو دا هغه وروسته دی غواړي بشي هغه سره وویني او هغه چې ځان سره سره وړي وي یا څه معلومات هغه لري هغه مونږ سره شریک کړي. زما خیال دغه کار هم لاندې شوی او هغه ته بلکې انتظار هم پکار وي چې د مولانا خپل نظر مخې ته راشي او بیا کله د خارجه وزارت ځکه چې د سفر نه وړاندې مولانا فضل الرحمن د بهرنیو چارو وزارت ته ورغلی وو چې په خپل تایید کړی و او دې سره سره نور حکومتي چارواکو سره هم لیدلی وو د سفر وړاندې، بلکې چې کله وسره مشال ریډیو مرکه کولونو تخپل دا ویلی وو چې دې به د پاکستان غوښتنې هغه د طالبانو مشرانو سره هغه شریکوي او هغه ته به لګاري له بهوري. نو بهرحال لږ به انتظار پکار وو چې مولانا فضل الرحمن پاکستان لپاره سره وړي دي.
په خپل د مولا فضل الرحمن دغه سفر یاد د هغه موقف ته په پام سره آیا دا مهم انګیرل کیږي؟ پاکستانی رسنۍ څه وایي؟ آیا دا به وکولی شي چې د اسلام آباد او د کابل ترمنځ هغه ترنګلي اړیکې یو څه ښه کړي؟
نو هغه خو به کتل غواړي چې د طالبانو سره کله در پاکستان غوښتنې شریکې کړي وي، نو هغې ورته څه جواب و؟ خو زما نظر دا دی چې کله د خبرې روانې وې او دوه غونډې شوې وې ملا حسن سره او دغه رنګې مولوي عبدالکبیر سره، نو هغه وخت کې د طالبانو د مرکزي ویان لخوا افغان رسنۍ او سره چې کله خبرې کړې وي او هغه بیا رسنۍ چې هم وي نو هغه کې خدا خبره کړې وه چې د افغان طالبانو د طالب مشرانو دا یو دریز وو چې د ټي ټي پی مسله د پاکستان خپل ده او باید چې پاکستان په خپل باندې حل کړي. نو هغه موقع خوراغ زور د طالبانو او بل دا چې ټي ټي پی تاسو وګورئ چې کله مولانا فضل الرحمن په افغانستان کې وو ناغي دوه لوی حمله وکړي، یو باجوړ کې یو په کوهاټ کې چې د لسونه زیات پولیسواله پکې وجل شو. نو دې سره د ښکاری چې داسې ډیر زیات تر دې وخت خصوص مثبت زنوینم سپایلې د مولانا فضل الرحمن سفر ورکړي او ګومان زما خپل نظرم دا دی چې دومره اسانه موضوع نه در ټي ټي پی، ځکه چې افغان طالبان خپل نظر لري، پاکستان بیا خپل نظر لري. او بیا کله مولا شیرین سفر وګورو دغه نه وروسته بیا زه ګورم چې کم درته په ټولنیزو رسنیو باندې پاکستان د نیتی دارو اکاونټونه دي سره دې چې هغه رسمي دي، لیکن هغه خلکو ته پتر چې دا چا دي پاغې چې کوم سرګندونه کیږي او بیا تورخم دا لار تر کېدل تیر ورزم دې ته چې وګورم ځکه چې هغه اکاونټونه باندې اوسم د افغان طالبانو خلاف بیانونه راځي او سخت بیانونه راځي.
بله
نو ګومان نه کوم چې تر اوسه پورې د دې سره نتیجې وروتي، خو بیا هم بلګ انتظار غواړو په کار وي چې وروسته پته ولګي چې څه شي مخې ته راځي.
له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال طاهر خانو چې افغانستان ته د جمعیت علماء اسلام د ګوند د مشر مولانا فضل الرحمن د سفر په باب دا چې په پاکستاني رسنیو کې په دې اړه څه ویل شوی او حکومتي چارواکو دغه سفر ته په کومه سترګه کتلی، په دې اړه یې نور معلومات را سره شریکول.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو څپو 1924 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته.
د طالبانو د حکومت مخالف وسلوالو جبهه په دې وروستیو کې پر طالبانو د بریدونو د زیاتوالي ادعا وکړې دي. د افغانستان د ازادۍ جبهه په نوم د طالبانو مخالف وسلوالو ډلې ادعا کړې چې په تیرو درې ورځو کې د طالبانو حکومت پر ځواکونو څلور بریدونه کړي، او بلې د افغانستان د ملي مقاومت جبهه هم د طالبانو پر ضد یو برید خبر ورکړی دی. د طالبانو حکومت که څه هم اکثره دغه ادعا ولیکې د نورو پخوانیو په څیر جدي نه دی بللې او په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی، خو آیا هغه په افغانستان کې پر روان امنیتي وضعیت کوم اغیز کړی کنه؟ نور به په دې راپور کې په ګډه وورو.
د افغانستان د ازادۍ او د افغانستان د ملي مقاومت جبهه په نوم د طالبان حکومت او مخالفو جبهو په دې وروستیو کې د خپل وروستیو بریدونو په تړاو د ویډیوګانو په خپرولو سره طالبانو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې دي. د افغانستان د ازادۍ جبهې د سېشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه ادعا وکړه چې دغه جبهې په یو شپه ورځ کې په پنجشیر، پروان او بغلان ولایتونو کې د طالبانو پر پوستو درې بریدونه کړي دي. دغه جبهې د پنجشنبې په ورځ د جنوري په 11مه هم ادعا کړې وه چې د کابل ښار په پنسل فامیلي سیمه کې د طالبانو د استخباراتو ډلې یو کاروان په نښه کړی دی. د افغانستان د ازادۍ جبهې لخوا د ورکړل شویو شمیرو له مخې په دغو څلورو بریدونو کې د طالبانو حکومت د ځواکونو اته کسان وژل شوي او نه نور ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو حکومت پر ضد وسله واله جبهه هم ادعا کوي چې د چهارشنبې په ورځ په پروان ولایت کې د دغې جبهې په چیري کې برید کې د طالبانو یو سرتېری وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. ازادي راډیو د دغو ادعاو کراوالی نشي تاییدولی او طالبانو هم تر اوسه د دغو ادعاو په اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. یادو جبهو تر دې مخکې هم د طالبانو پر وړاندې د ورته بریدونو د ترسره کولو ادعاوې کړي دي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی، خو په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد د دې ډلې مخالفینو ته خبرداری ورکړی و چې بې ځایه تبلیغات به د دوی په زیان تمام شي، خو د امنیتي چارو یو شمیر پوهان وایي چې تر اوسه د طالبانو دغه وسله والا مخالفي جبهې د پام وړ لاسته راوړنې نه لري. دوی ټینګار کوي چې جګړې او شخړې د افغانستان د ستونزو د حل لار نشي کېدی. د امنیتي چارو پوه اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
ارزګاه اینا با عملیاتو ادست میزنن و دی عملیات
کله ناکله دوی عملیات کوي او په هوایي کې د طالبانو سرتیر یا چارواکي په نخښه کوي. موږ د دوه کلو څو میاشتو په موده کې یو پایدار او څرګند حرکت نه دی لیدلی او تر اوسه یې کومه سیمه هم نه ده نیولې.
بسیار پایدار و مستحکم ندینیم.
شاوخوا یو میاشت وړاندې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش په یو راپور کې ویلي وو چې په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد ګڼې وسله والې ډلې فعالې دي چې د ازادۍ جبهه یې تر ټولو مخکښه ښودل شوې. په ورته وخت کې کابل د نوي زیږدیز کال په لومړیو ورځو کې تېره اونۍ د دریو چاودنو شاهد و چې د طالبانو حکومت لخوا د ورکړل شویو شمیرو پر بنسټ په دغو چاودنو کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان ولایت څنګ کې د دوو بریدونو مسؤلیت منلی دی. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار په ټول افغانستان کې د امنیت د تامینولو ادعا کړي خو وخت په وخت د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو د چاودنو او بریدونو راپورونه ورکول کېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل او د حماس د سخت دریځ ډلې ترمنځ د جګړې نن یک شنبه سل ورځې پوره شوې. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې له لورې ترهګر ډله شمیرل کیږي. د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو ژمنه کړې چې د حماس سخت دریځ ډله به له منځه یوسي او دا یې هم ویلي چې هیڅوک اسرائیل له دې کاره راګرځولی نه شي. په غزه کې چې جګړه پیل شوې ده ډېر لوري په دې سیمه کې د بشري بحران د زیاتوالي خبرداری ورکړی او ویل شوي چې تر اوسه پورې له 3000 ډېر کسان په جګړه کې وژل شوي او د فلسطین د محاصره شوې دې سیمې لویه برخه په کنډوالو بدله شوې ده. په غزه کې د جګړې د بندېدو لپاره هم په نړۍ په ګوټ ګوټ کې لاریونونه دوام لري. نور بلې اسمت څاروانه وورو
د فلسطینیانو زرګونو پلوی اعتراض کوونکي پرون د لندن او واشنگتن واټونو ته راووتل او په غزه کې د فوري اوربند غوښتنه وکړه. د عمل نړیواله ورځ په نوم د لاریونونه د دې لپاره وشول چې په غزه کې د فوري اوربند ژغ پورته کړي او له اسرائیل سره د بریتانیا او امریکا له ملاتړ سره مخالفت وشي. په واشنگتن ډي سي کې مظاهره چانو چې ډېرې ځوانانو په خپل شهرونو کې ویل هم دا اوس اوربند دا مظاهره یو ورځ مخکې تر دې وشو چې د غزې د جګړې سل ورځې پوره شي. د واشنگتن په مظاهرو کې فلسطینی او اصل امریکایانو چې ځینې له نورو ایالتونو څخه ورغلي وو په احساساتي ژبه په غزې کې د خپلو خپلوانو او ملګرو د وژل کېدو او ټپي کېدو یادونه کوله. دوی د متحدو ایالتونو له ولسمشر جو بایدن څخه غوښتل چې له اسرائیل سره پوځي او مالی ملاتړ بس کړي. له واشنگتن سره هم مهاله پرون په لندن کې د ووم ځل لپاره د فلسطینیانو په ننګ لاریون وشو. په لندن کې چارواکي وایي چې د دې مظاهرو د امنیت لپاره شاوخوا 1200 پولیس واټونو ته راایستل شوي وو. له بلې خوا د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ټینګار وکړ چې د سخت دریځې حماس ډلې پر ضد د جګړې تر بشپړ بری پورې به جګړه دوام وکړي او هیڅوک به د دوی مخه ونه نیسي. نتانیاهو چې تیره شپه په تلویزیون کې وینا کوله هم دا راز وویل. د امریکا له بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن سره په ورستۍ کتنه کې هغه ته په زغرده وویل چې دا جګړه یوازې د اسرائیل نه ده، دا جګړه د دوی هم ده. دا جنگ د ایران په مشه د شرارت د محور پر ضد ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د عربي هیوادونو له مشانو سره له کتنو ورسته د چهارشنبه په ورځ تل ابیب ته لاړ او له نتانیاهو سره وکتل. زینو اسرائیلی رسنیو د نتانیاهو او بلینکن کتنه تاوجنه بللې او شاغلی بلینکن په خبری غونډه کې ټینګار وکړ چې اسرائیل باید سخت انتخابونه وکوي. رویټرز خبری آژانس د انتونی بلینکن څرګندونی د دوه خپلواکو هیوادونو د جوړېدو له حل لارې سره تړلې بللې وې. د حماس ډلې چې امریکا او اروپایي اتحادیه یې تروریستي ډله بولي د تیر کال اکتوبر میاشتې په اومه په اسرائیل په برید کې نږدې 1200 تنه ووژل. د دې برید په ځواب کې اسرائیل پر غزې عملیات پیل کړل چې لا روان دي. په غزې د اسرائیل په ځوابي بریدونو کې د دې ترنګي د عامه روغتیا د وزارت د معلوماتو لمخي چې کنټرولې د حماس پلاس کړي تر دې دمه دروش زره 1340 تنه وژل شوی چې لوی برخه د ماشومان او شزو ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د برخه کې به لومړی د ازادي راډیو سپورتي خبریال بختیار ساحل ته ورشو. ساحل صاحب، د هند له افغانستان شلوریزه لوبه وګټله، د دغه لوبې نور جزئیات کله اوریدونکو سره شریکوي؟ مهرباني.
نوري صاحب سلامونه. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، هند وتوانېده چې د دغه لوبې په ګټلو سره له افغانستان څخه لوبلړۍ هم وګټي. دوی د دریو سیالیو څخه دوه وګټلې او یوازې یو بل لوبه پاتې ده چې د جنوري په لسم را روانه چهارشنبه به ترسره شي. د هند په توپوهونکو کې یو ار بیا شیوام دوبه پرله پسې نیمسلې زه وهله، هغه درې شپې ته نسوځېدلې منډې وکړې، او د دوی نوی اوپنر چې په تیره لوبه کې نه و، یشسوی جایسوال، په پایل کې ډېره ښه لوبه وکړه چې 8 شپېته منډې وکړې. د دوی لوبډل مشر په 0 وسوځید روهیت شرما کومه منډه ونه کړه، خو ویرات کوهلی چې په لومړۍ لوبه کې نه و او نن لوبه تر راغله او هغه بیا 29 منډې وکړې. د 103 منډو هدف هندې لوبډلې په 15.4 اورونو کې یوازې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ. افغانستان ته په توپه چورنه کې کریم جنت دوه لوبغاړي وسوځول، نوین الحق او فضل حق فاروقي بیا یوازې یو وکټ ترلاسه کړ. د دې ترڅنګ هندۍ لوبډله له تیرو څلورو کالونو راهیسې یوازنې لوبډله ده چې په پرله پسې توګه په شلوریزو سیالیو کې 15 لوبلړۍ ګټي او لا یې هیڅ ماتې نه ده خوړلې. له افغانستان د نننۍ سیالۍ تر ګټلو وروسته یې د 15 لوبلړۍ شو په شلوریزو سیالیو کې چې په خپل کور کې دوی ګټي او ماتې نه خوري. نوري صاحب که وخت وي دا به هم وایو چې د افغانستان د 19 کلن ځوانانو لوبډلې د نړیوال جام په لومړۍ تمریناتي سیالۍ کې بیا انګلستان ته په 8 منډو ماتې ورکړې ده. افغان لوبډلې د 209 منډو هدف ټاکلی او د انګلستان د 19 کلن ځوانانو لوبډلې یوازې 101 منډې کړې دي. د افغانستان لپاره نن چې ډېره ښه لوبه کړې او خطو پاچونه کړې، هغه اله محمد غزنفر ده چې 15 لوبغاړي سوځولې دي. افغانستان به خپل دویم لوبه له سویلي افریقا سره وکړي او د جنوري په 16 نیټه به رسمي لوبه له پاکستان سره ترسره کړي.
ډېر مننه بختیار ساحل. د کرکټ له ډګره د ورستیو مهمو خبرونو یا پیښو له حالمو ازادي راډیو اوریدونکو خبر کړل. هند نن له افغانستان شلوریزه لوبه د شپږو وکټو په توپیر وګټله.
نشه توکو ایتیاد تاسو د تدریجی مرگ او کورنی مو د بدمرغی پلور بیایی.
ده ازادی راژیو ده زهر و کاروان اونیز پروگرام ده خبرونه ده هم ده خبرونه پا دوهمه نمائی که اوریدله شه. په افغانستان کې د قحطۍ په اړه د خبرداری یوې شبکې خبرداری ورکړی چې په شمالي او لویدیځو سیمو کې به د خوراکي توکو د نه خوندیتوب ناورین لاپسې پراخ شي. د دغه شبکې په وینا د افغانستان په شمال کې اورښت تر 10 اونیو پورې ځنډیدلی او دا مسله په دې سیمو کې د غنمو په حاصلاتو منفي اغیز کوي. د دې سیمو یو شمېر بزګر هم د اورښتونو کمیدو ته اندېښمن دي.
قحطۍ لپاره د لومړنیو خبرداریو د سیستمونو شبکې یا فیوسنټ د افغانستان په ځینو برخو کې د بېلابېلو لاملونو له امله د خوراکي نخوندیتوب د ناورین د پراخېدو خبرداری ورکړی دی. یادې شبکې د شنبې په ورځ په خپل نوي راپور کې خبرداری ورکړ چې د خوراکي توکو د نخوندیتوب د دریم فاز ناورین به د افغانستان په شمالي او لویدیځو سیمو کې پراخ شي. د دې شبکې د معلوماتو له مخې په دغو سیمو کې د خوراکي توکو زیرمو او عایداتو ته د کورنیو لاسرسی له عادي حالت څخه کم دی. په راپور کې دا هم غلی چې د باران موسم له پیله د لسونو په تریدو سره هم د افغانستان په شمالي ولایتونو کې باران نه دی شوی او دې کار د کروندګرو په حاصلاتو او په ځانګړي ډول د غنمو پر حاصلاتو منفي اغیز کړی دی. په همدې حال کې د کندوز او تخار ولایتونو یو شمېر کروندګرو ازادي راډیو ته وویل که څه هم د منی موسم پای ته رسیدلی او د ژمي له پیله شاوخوا یوه میاشت تیریږي، خو واوره او باران نه دی شوی او دوی د خپلو حاصلاتو په اړه اندېښمن دي. په کندوز ولایت کې یو کروندګر فیروز خان ظریفي ازادي راډیو ته وویل:
سږ کال هیڅ ورش نشته، وچکالي ده. په تیرو دوه میاشتو کې یو ځل لږ باران شوی، کروندې له وچېدو سره مخ دي. غنم او نور حاصلات پنجو وهلي. همداسې سږ کال چې ګرم راغی، د میوو ونې، بادام دو غوټۍ کړي دي. که چیرې اوس وخت کې واوره سوا یخنی سوا، دا حاصلات هم له منځه ځي.
د تخار ولایت کروندګر فضل احمد شریفي هم ورته شکایت لري:
خوشحالی خیلی خسارات برای دیاقین، برای بخصوص در فصل
وچکالی بزگران ته زیان راوله، ځکه چې اوس د هنګ او غنم وخت او ډیر غنم چنجي وهلی. بزگران ډیر اندېښمن دي، ځکه چې زموږ په کسب کار بد اغیز لري.
تاثیرات بد سره محصولات دیقان داره.
قحطۍ لپاره د لومړنیو خبرداریو د سیستمونو شبکې په خپل راپور کې له پاکستان او ایران څخه د سلګونو زرو افغان کډوالو د ویستلو لړۍ ته په اشاره سره ویلي چې زیاتره راستن شوي کډوال غواړي خپلو اصلي سیمو ته ولاړ شي او په پوله کې یوازې د یوې میاشتې لپاره مرستې ترلاسه کوي. دغې شبکې زیاته کړه چې د راستنېدونکو اصلي ستونزو لکه د سرپنا او عایداتو نشتوالي ته په کتو سره د خوړو د نخوندیتوب کړکېچ به هم د دوی په منځ کې زیات شي. له پاکستان نه راستنه شوې افغان کډواله صدف ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان ته له ستنېدو وروسته له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
څو میاشتې کېږي چې د پاکستان افغانستان ته راغلی یو، پلار مې هم وزګار دي او کومه مرسته هم موږ سره نه ده شوې ده. د خوړلو لپاره هېڅ څه نه لرو، ژمی راغلی دی او زموږ وضعیت ډېر خراب دی.
دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته کېږي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دغه هېواد کې د فقر او بېکارۍ کړکېچ په بېساري ډول زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا ویلي په 2024 کال کې په افغانستان کې شاوخوا 3.5 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. او چې همداشان څو ورځې مخکې د یو راپور په خپرولو سره په افغانستان کې د وچکالۍ د دوام او شدت په اړه اندېښنه څرګنده کړه، ویې ویل چې د دغه هېواد کرنه، روغتیا، اقتصاد، معیشت، ایکوسیستم او ځنګلونه د اقلیم د بدلون له امله اغېزمن شوي دي.
تاسو لا پیغامونو
زه د هلمند ولایت ستاسو ته پیغام درکړم. یاره کله چې به شي سر خلاصي غواړم وسته لاس په کار سکند افغانستان له تر سره بل په خدای به دي خاطر و. یو داس خلک نه حساب و دي چې په دولت کې کار لري او یاد مخه یو داس سرمایه درلودل نور خو به خدای د افغانستان ټول ولس پکړه ته ولاړ دي او به د حکومت خو په خدای کې سره ورسره ورور نور ستاسو خوښه ده.
محترم د یو کال سلور میاشتې شولې چې ما آنلاین فارم ډکړی د پاسپورټ رینیو کول دپاره، تر اوسه پورې هیڅ معلومات هیڅ اطلاع نه را کړی. اته میاشتې ویلي وي، اته میاشت نه یو کال شو، یو کال نه دی خو ته هیڅ جواب نه دی راکړ شوی. زما د ورور ما یو ځای فارم ډکړی ورکړی مې او تر اوسه پورې هیڅ څه نشته دی. چې ورپسې لاړ شي پاسپورټونه بند شي کوي. پاسپورټ چې شته پکار دی نو د 2500 رقمه خبرې دلیل ته دلایل جوړوي، پلمې جوړوي، کمیشن کارانو پیسې خوړلې دي او مم کم اسناد نه درویستلې، کم دقیق معلومات نه درکړ. صبر وکړه، نوبت کې پروت دی، صبر د په نوبت باندې خلکو ته ورکړ کیږي. تر اوسه هیڅ درا کې ونه شو.
سمې د ماجرو حالات په دې ژمي کې خراب دي. موږ د غزنی د ولایت څخه خبرې کوو.
تاسو څنګه لرم همدومره به وایم شهزادې راډیو زنده باد، ازادۍ راډیو د ملت او د افغان غریب ولس غږ راډیو زنده باد، یم زنده باد. په خیر کې یو ځانګړی سلام ټولو اوریدونکو لیدونکو ته.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
ازادي رادیو او ری په همدې سره د خبرونې دوهمه نیمه ته ورسیدو. وړاندې به دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونیس پروګرام مهیروي ازادي رادیو او ری په لندو منځنیو څپو سر بیرمو په د انټرنیټ لاره هم صفاو وزی اوریدل شي. په افغانستان کې د شپې نه نیمه بجې ان کې دون کې دی مخکله دی چې د زهرو کاروان 19 پروګرام ته ورسیږي. یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لندسته.